درنو اوریدونکو السلام علیکم، یو بل خبرونه تموز اسمت ساروان، هر کله کوم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د امریکا په ګډون له حقوقي وادونو چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې جګړه کړې و غوښتل چې نور دی پر افغانستان له فشارونو لاس واخلي او د دې هیواد له حکومت سره د همکاري لاره ونیسي. امیر خان متقی د سرګردونی پرون شنبه د ترکیه په انطالیا کې د ډیپلوماټیک فورم په نوم یوې غونډې ته چې د افغانستان په اړه بحث زاګړې شوې و وکړې.
خصوصا امریکا او اروپا او هغه هیوادو ته پیغام داد چې په افغانستان کې د شل کاله جګړه کړې ده او له جګړې نه کومه نتیجه نه ترلاسه کړې چې په افغانستان کې دی نور د فشار اپشن نه کاری بلکې د همکاري اپشن نه دی وکاري چې یو له بل سره همکار شو یو له بل سره کار وکړو.
شغل متقی ټینګار وکاو چې د افغانستان حکومت باید تقویه شي چې ورسره د دې په وینا د مهاجرتون لړۍ هم ختم شي او د اقتصادي وضعیت له شکیدو سره به امنیتي وضعیت هم لا ښه شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتوي ټول هغه کسان چې د تورخم او سپین بولدک په دروازو کې بند پاتې دي کولای شي په روانو درو ورځو کې خپل هیواد ته ستانه شي. سفارت په خپل رسمي ټویټر پانه کې ویلي په تیرو وختونو کې به یوازې هغو افغانانو کولای شوی چې افغانستان ته ستانه شي چې تذکره یا د مهاجرت کارت او یا هم کله ناکله بی ویزی پاسپورت درلود. خو د سفارت په خبره په تیرو څو ورځو کې په تورخم کې له هغو کسانو پرته چې ویزی لري بل چاته د ستنېدو اجازه نه ورکول کېده. د افغانستان سفارت دغه راز ویلي چې دا ستونزه یې له پاکستاني چارواکو سره شریکه کړې او له هغوی د حل غوښتنه کړې ده. په ترکمنستان کې پرون د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شول چې تر ډیره هغو ته د داسې انتخاباتو په سترګه کتل کیږي چې په ترڅ کې قدرت د دې هیواد اوسنی ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف خپل زوی سردار محمدوف ته سپاري. د ترکمنستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون د رای ورکولو د مرکزونو له تړل کېدو لږ وروسته وویل د نږدې 3 میلیونه او 4 لک مستحقو رای ورکونکو په سلو کې تر 1 نیوي زیاتوې خپل رای کارولې دي. د نږدې 40 کلن سردار محمد اوف ترڅنګ اتنور کاندیدان هم درېدلی و چې ویل کېږي ټول اوسنی ولسمشر ته وفادار او رښتینی مخالفان نه انګیرل کېږي. اوکراینی چارواکو پرون وویل چې په تیرو ولسو ورځو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په لړ کې لږ تر لږه 9 اویا ماشومان وژل شوي او کابو سل نور ژوبل شوي دي. د اوکراین لوی څارنوالۍ په دې اړه ویلي چې دا ماشومان په خارکیف، خرسون، دونیتسک او سومي ښارونو او همدار است د کیف په شاوخوا ښارګیو کې مړه یا ژوبل شوي دي. د اوکراین استخباراتي ادارې پرون شنبه روسي ځواکونه تورن کړ چې کیف ته نږدې پر هغه کاروان برید کړی چې شزیا او ماشومان یې له یوه کلي ایستل. د دې ادارې په وینا په دې برید کې د یو ماشوم په ګډون اووه تنه وژل شوي دي. اوکراین پر روسیې تور پوری کوي چې د جګړې له سیمو ملکي وګړي وتلو ته نه پرېږدي. د ناتو سرمشر یانس ستولتنبرګ نن یکشنبه وویل چې روسیا ممکن په اوکراین کې له کیمیاوي وسلې کار واخلي او که دا کار وکړ نو به یو جنگي جنایت وي. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې د ناتو سرمشر د جرمني وی ورسپانی ویلټ ام سونټاک ته په مرکه کې ویلي چې کرملین د هغه څه لپاره چې توجیه کړي نشي د توجیه کولو لپاره دروغی پلمی جوړوي. د روسیې مرکزی بانک امر کړی چې د غوښې واده د ونډو بازار دی د یوې ونی لپاره باندې د رواني هوت میاشتې په بنځمه پر اوکراین د روسیې د یرغل په ورځ د مسکو د ونډو ارزش 15 سلنه ولوبید او یو ورځ وروسته د لویدیز والو د سختو بندیزونو په اعلان پسې د روسیې حکومت د ونډو بازار بند کړ چې لا هم نه دی پرانستل شوی. او د عراق دولتي خبري اژانس وايي نن سهار یکشنبه د عراقي کوردستان د کورواک سیمه پر مرکز اربیل 12 توغندي لګیدلې دي. سرچینې د کوردستان له تروریزم سره د مبارزې د عمومي ادارې په قول ویلي چې د اربیل لور ته توغول شوی توغندي بالستیک دی او له بهرني هواده وشتل شوی دی. د کوردستان د کورواک حکومت چارواکو نه دی ویلي چې توغندي د اربیل پر کومه سیمه لګیدلې دي. زه اسمت ساروانیم، دا خبرونه د میر احمد صاپی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. نن یک شنبه ده، د 1400 لمریز کال د هوت 22 او د 2022 میلادي کال د مارچ 14 وړاندې په خبرونه کې دا موضوعات واوري. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د انطالیا په غونډه کې له نړیوالو وغوښتل
له سیاسي پلوه باثباته او له اقتصادي پلوه خودکفا افغانستان په جوړولو کې لمر سره همکار شي.
د طالبانو حکومت وایي د هغې ویډیو په اړه څېړنې کوي چې پر اساس ادعا کیږي طالبان یو ځوان وژني. د سیاسي چارو کتونکي وایي داعش پاکستان ته مخه کړې. په نورستان کې دوه سړکونه جوړیږي. کارګرو ته د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکول کیږي.
میاش کې یو نفر ته 100 کیلو ګرام وړه او 15 کیلو وړي او 12 کیلو دال.
په ننګرهار کې د کورنۍ تولیداتو نندارتون جوړ شوی.
یو اساسي موخه دا ده چې د کورنۍ تولیداتو ملاتړ وشي او د دې تولیداتو د وپر د پانګوالو سوداګرو توجه جلب شي.
د اوکرين ولسمشر وایي روسان به کیف ته نوزي. خود اوکراین خلک به هیڅ کله خپل نشي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
اته بجیا او شپږ دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ او همې مطالب او خبرونه لوستلئ شئ. ازادي رادیو .com زموږ د وی پانی پاته ده. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وی حکومت داسې بهرنی تګلار غوړه کړی چې له هیڅ سره په ټکر کې نه دا او دوی نه غواړي چې افغانستان بیا د نړیوالو د ټکر پر مرکز بدل شي. شغل متقی له نړیوالو وغوښتل چې له افغانستان سره دی د روانو ستونزو په هواري کې مرستي وکړي. نو موري دا څرګندونه پرون په ترکیه کې په یو غونډه کې وکړي. تفصیلي نوریاس نوری وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر لنریوالو غوښتل چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات او اقتصادي پیاوړي کېدو لپاره د دوی له حکومت سره لاس کړي. امیر خان متقی پرون شنبه د ترکیې په انطالیا کې د ډیموکراتیک فورم په نوم یوې غونډې ته په خبرو کې وویل
له څلورو لسیزو جګړې راوتلې هیواد په توګه د نړۍ له هیوادونو غواړو چې له سیاسي پلوه باثباته او له اقتصادي پلوه خودکفا افغانستان په جوړولو کې لمر سره همکار شي او د افغانستان مرکزی بانک کنګل کړل شوی شتمنۍ په بشپړه توګه خوشی کولو او پر افغانستان لګیدلې اقتصادي بندیزونه لری کولو کې مرسته وکړي.
خاغلی متقید غراس ټینګار وکړ چې داسې یو بهرنی سیاست غوړه کړی چې هغه له هیڅ چا سره په ټکر کې نه دی او زیاته کړ چې موږ نه غواړو چې افغانستان یو ځل بیا د لویو قدرتونو د ټکر په مرکز بدل شي، بلکې غواړو چې افغانستان د مرکزی او جنوبی آسیا ترمنځ د اتصال او ترانزیت لار وګرځي او دا هیواد د اقتصاد په مرکز بدل شي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ چې وړم ورځې د متقی په مشرۍ له پلاوي سره په ترکیه کې کتلی په یو ټویټ کې دغه خبرې ګټورې بللی او ویلي دي چې د طالبانو له پلاوي سره پر مهمو مسایلو اقتصادي ثبات او پرمختګ، ښوونې او د سوداګرۍ الوتنو پر موضوعاتو خبرې کړې دي. خاغلی ویست ویلی چې له خپل نړیوال متحدانو او شریکانو سره په دې اړه چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې ښکېل پاتې شي هم نظر دی. د هغه په خبره د بشري حقونو د پرمختګونو د ساتلو او دا چې د افغاني ټولنې بډاینه پر حکومت ولي کې ولیدل شي په برخو کې ډیر کارونه لا پاتې دي چې باید ترسره شي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه رئیس نږدې ومیاشتې وځي، خو تر اوسه یې حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
د افغانستان لپاره پرون 2.5 میلیون ډالر مرسته کابل ته ورسیده. د نړیوالو له دغه مرستو سره په دې وروستیو کې د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغاني ارزښت یو څه ښه شوی دی.
د افغانستان بانک وای له افغانستان سره د نړیوالو ټولنې د نقدو مرستو په ترڅ کې پرون 13 مبسته کابل ته ورسیده. د دې بانک وایان صابر محمد تیر مخم ازادي راډیو ته وویل
امروز ته کومک های بشر دوستانه
نن د نړیوال ټولنې د بشر دوستانه مرستو په ترڅ کې د نقدو پیسو اته لسمه بسته چې 2.5 میلیون امریکایي ډالرو کابل ته ورسیده. د ښاغلي مومن په وینا په دغه نوې مرسته سره تر اوسه د هغو نقدو مرستو اندازه چې نړیوال ټولنې له افغانستان سره کړې او کابل ته رسیدلې 515,600,000 ډالرو ته رسیږي. دغه نقد مرسته د افغانستان له مرکزی بانک سره نه، بلکې د افغانستان له نړیوال بانک AIB سره کیږي چې هغه په دې هیواد کې پر بشري چارو لګول کیږي. د افغانستان بانک پرون په یو ټویټ کې نړیوالې ټولنې او مرسته کوونکو هیوادونو د مرستو په مننې سره له افغانستان سره د بانکي راکړې ورکړې په برخه کې د اسانتیا او د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه تر څو د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره زیات تعامل ته زمینه برابره شي. د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو لاسته د کابل لویدو وروسته د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمنۍ په بهر کې کنګل شوی او طالبان هغه ته لاسرسی نه لري.
د نورستان په وان ټوایګل او کامدیش ولسوالیو کې د سړکونو ترمیم په چارو کې له 1.5 زرو کسانو ته د کار زمينه برابر شوې ده. دغه کسانو ته د خوړو نړیوال پروګرام لخوا د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکول کیږي.
د نورستان د کلیو پراختیا او بیرغونې چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کامدیش په پدیګل کې د 11 کیلومتر او د وان ټویګل ولسوالۍ په اډوګدره کې د 10 کیلومتر سرک د ترمیم چاري روان دي چې په دواړو ولسوالیو کې 1523 کسانو ته د کار زمينه برابر شوې ده.
او د ترمیم سربېره پکې استنادي دیوالونه هم شامل دي چې د سیلابونو او غره خویدنی په وخت کې د سرک د خرابوالي څخه ساتنه کوي. نو موږ سرکونه د دبليو اف ام مالي همکاري د کار په مقابل کې خوراکي مواد په واسطه د کلیو بیا رغونی او پر اختیار ریاست تر چتر لاندې تطبیق کیږي. میاشت کې یو نفر ته 100 کیلوګرام وړه او څه د پاسه 9 کیلو غوړی او 12 کیلو دال او 1 کیلو مالګه د کار په مقابل کې ورکول کیږي. د دې پروژو کاري موده شپږ میاشتې ده.
هغه وایي د نورستان زیات کلی سرکونه نه لري او کومي چې لري هغه هم تنګ او د موټرو د تګ وړ نه دي چې دوی به د جوړولو او پراخولو هڅه وکړي. خلک وایي په دې خوختي چې خپل سیمې ته غزیدلي سرکونه ترمیموي او په بدل کې خوراکي توکي ورکول کیږي. دوی له نور مرستندوی ادارو او حکومت هم غواړي چې باید کېدونکې مرستې خلکو ته د کار په بدل کې ورکړي چې پرې کانالونه سرکونه او نورې ټولګټې پروژې ترسره شي او د هیواد د آبادۍ او سوکالۍ سبب شي.
د ملګرو ملتونو یونیسف اداره په اروزګان ولایت کې په 19 برخو کې بیلابیلې پروژې عملي کوي. په دې پروژو کې شپږ 50 کلینیکونه، 11 موبایل کلینیکونه او تر 200 پورې د ماشومانو ټولګي شامل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په جلال آباد کې د التقوا د لوړو زده کړو تعلیمي ادارې د اقتصاد پوهنځي محصلینو په خپلو لاسونو د تولید شوي توکو دوه ورځنۍ نندارتون جوړ کړی دی. په دې نندارتون کې دشته دیش قلمه تولید شوي توکي نندارې ته وړاندې شوي دي.
د نندارتون د پرانستی پر مهال د التقوا د لوړو زده کړو خصوصي موسسي رئیس خوشحال جواد خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د نندارتون له جوړېدو یې مخه د زده کړیالانو د ظرفیتونو ښودنه، وطني تولیداتو ته بازار موندنه او د افغان پانګوالو هڅول دي.
یوه اساسي موخه دا ده چې د کورنیو تولیداتو ملاتړ وشي او د دې تولیداتو د ودې او انکشاف لپاره د پانګوالو او سوداګرو توجه جلب شي. دویمه موخه دا ده چې په ماسرینو کې هغه د نوښت او ابتکار قوت چې دی هغه پیاوړی شي. دریمه اساسي موخه چې په ماسرینو کې باید دا ذهنیت او تفکر موجود وي چې د فراغت نو ورسته د ځان د پارم کار تولید کړي او د نور ځوانانو د پارم باید کار تولید. څلورمه اساسي موخه د دین اندارتون دا ده چې منګ لیلمی جهته او په تدریجي شکل سره د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره کار وکړو.
د ننګرهار په هونتون د علمي او تدریسي چارو مرستیال احسان الله ناسخ خبریالانو سره په خبرو کې وویل یو محصل ته په کار دي چې د تیوریکي زده کړو ترڅنګ عملی زده کړې هم وکړي.
تواز د اقتصاد پونځي، د اقتصاد پونځي نه فارغيږي، په دې لټه کې یي چې ځان د لپاره کار پیدا کړي. نو کار مونږ نه یوازې دا نه ده چې هغه د لاړ شي دولتي سکتور ته د خپل ریزه وړاندې کوي، په دې تمه دی اوسېږي چې دولت ماته کار پیدا کړي. نو کچیرته په پونتون کې دغه ډول سره برنامه دوی ته ترتیب شوی، دوی به دا په پونتون کې زده کړي چې په خصوصي ډول سره خپل ځان ته کار پیدا کړي.
د یادې تعلیمي موسسې د اقتصاد پونځي زده کړې اعلان خو خپل چې د دوی تولید کړي توکي نندارې ته وړاندې شوی.
ازادي د خیبر پښتونخوا ایالت امنیتی چارواکي د پاکستان د تحریک طالبان په نسبت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د دې ایالت سولي او امنیت سترګواش بولی. هغه ډله چې په ورستیو کې په پېښور کې د شیعاګانو پر یو جماعت د خونړي برید مسؤلیت واخیست، د پاکستان د چارو کتونکو هم د داعش ګواش جدي بولی او وایي دا ډله سیاسي ایجنډا نه لري او تاوتریخوالی د ژوندې پاتې کېدو یوازینی وسیله ده.
پاکستان د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه له لوري لمخ په زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ دی. د اسلامي دولت ډلې چې په لومړي ځل په 2015 کال په افغانستان کې راڅرګند شوه، خپل فعالیت د دې هیواد په پولو پورې محدود کړی و او د افغان او بهرنیو ځواکونو په وړاندې په جګړې سربېره له خپلې سیالې ډلې طالبانو سره هم جګړه کوله. خو کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، داعش ډله په دې هیواد کې کمزورې شوې او د چارو د کتونکو په باور د جګړې مخه اوس پاکستان ته اړولې ده. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په دې ورستیو کې په پاکستان کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت واخیست چې ورستۍ بیلګه د مارچ په څلورمه په پېښور کې د شیعه مسلمانانو پر جماعت ځان وژونکی برید و چې په نتیجه کې لږ تر لږه 46 کسان ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. دا په نږدې 4 کلونو کې په پاکستان کې تر ټولو لویه خونړۍ حمله وه. د چارو کارپوهان په دې باور دي چې داعش اوس په افغانستان کې خپلو اډو وزي او د پاکستان په لویو ښارونو کې کوچنۍ ډلې ځای پر ځای کوي. نوموتی ژورنالیست او د سیاسي چارو کتونکو سمې یوسفزي ازادي راډیو ته وویل داعش کومه سیاسي اجنډا نه لري او له همدې امله دا ډله پر تاوتریخوالي تکیه کوي او هغه د ژوندۍ پاتې کېدو یوازینۍ وسیله ده. د چارو بل کتونکی عبدالسعید وایي پاکستانی چارواکي د داعش حملو ته له دې پلوه ډېره اندېښنه لري چې دا ډله تر ډېره ملکیان په نښه کوي. د سعید په خبره پاکستانی طالبان په خیبر پښتونخوا ایالت کې معمولا پاکستانی امنیتي ځواکونه په نښه کوي، خو داعش بیا په سیمه کې نرم هدفونه په نښه کوي چې ملکی عادي وګړي قرباني هندي. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه له لوري د حملو زیاتوالی د خیبر پښتونخوا ایالت د پولیسو لوی مشر معظم جا انصاري دې ته اړ کړ چې دا څنګه د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي په نسبت د دې ایالت سولې او امنیت سترګواښ وګڼي. د سعید په خبره د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه ډیر غړي د پاکستاني طالبانو هغه پخوانی غړي دي چې د 2015 کال په لومړیو کې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه رامنځته کړه. پاکستاني ژورنالیست حمید میر وایي د داعش د ګواخ زیاتېده د دې څرګندونه کوي چې اسلام آباد د ترهګرو ډلو په ځپلو کې پاتې راغلی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې د یرغل لپاره تر اوسه زرګونه روسیا او اوکراینی پوځیان وژل شوي دي. د وویل روسی سرتیری به شای پلازمینه کیف ونیسي، خو دوی به هیڅکله هم د اوکراینیانو په منځ کې دوستان پیدا نه کړي. په عین وخت کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په هغو تماسونو کې چې پرونې د فرانسې له ولسمشر او د جرمني له صدر اعظم سره درلودل، په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هیڅ لیوالتیا ښکار نه کړه.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون شنبه په کیف کې په یو خبری کانفرنس کې وویل د روسیې د یرغل رئیس شاوخوا 10,000 اوکراینی سرتیری او 2,000 روسی سرتیری وژل شوی دي. زیلنسکی وویل روسی ځواکونه به خی ډیر سیمه ونیسي، خو د اوکراینیانو په منځ کې به هیڅ کله هم دوستان پیدا نه کړي. که په سلګونو زرګونو یا لسګونو زره روسی سرتیری له په زرګونو ټانکونو سره راشي، هغوی به کیفتنه نه وزي. دا موږ درکوو که بمباري وکړي او تصمیم ونیسي چې د دې سیمې تاریخي حافظه پاک کړي، کیفته به داخل شي. که هدف دا وي نو اجازه راکړي چې کیفته داخل شي، خو هغوی باید په دې خاوره کې قطن له موږ پرته یوازې ژوند وکړي. دوی به زموږ په منځ کې دوستان پیدا نه کړي. پاین هلک د فرانسې د ولسمشر دفتر یو چارواکي ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ولسمشر ایمانوئل مکرون او د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتز سره پرون شنبه په خبرو کې پر اوکراین د یرغل پای ته رسیدو لپاره د لیوالتیا هیڅ نښه ښکار نه کړه. د فرانسې او جرمني مشران چې پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل رئیس له پوتین سره خبرې مخته وړي، پرون هم له هغه د سمدستي اوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه. روسی ځواکونو چې د فبروري په 13مه پر اوکراین یرغل کړی، تر اوسه د یو ژوندون په ګډون پر ډیرو ملکي تاسیساتو بمباري کړې چې په نتیجه کې ډیر بیګنا خلک وژل شوی دي. لبلې خوا بریتانیا ویلي چې د روسیې دفاع وزارت تایید کړی چې د اوکراین په جګړه کې له ترموباریک توغندیو څخه کار اخیستی دی. ترمو باریک وسله چې ځینې وختونه د خلا بمونه هم ورته ویل کېږي، د چاودنې په ځای کې شاوخوا اکسیجن زبیخي تر څو د عادي بمونو په نسبت قوي چاودنه رامنځته کړي. که څه هم دغه وسله غیر قانوني نه ده، خو استفاده یې د بحث وړ ځکه ده چې هغه ډېره ورانوونکې ده او پر هغو کسانو چې د چاودنې په دایره کې قرار ولري ویجاړوونکې اغیزې شندي. د امریکا متحده ایالاتونو له دغو وسلو د ویتنام په جګړه او په وروستیو کې د افغانستان په جګړه کې د هغو غرنیو سمڅو د تخریب لپاره کار اخیستی چې وسلوال مخالفین به پکې پټېدل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه په دې برخه کې مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په اورزغان کې د شری ناروغي او د پولیو ضد واکسینونو کمپاین پیل شو. د اورزغان ولایت روغتیایي چارواکي وایي دا کمپاین به د اورزغان ولایت په مرکز ترینکوټ، چنارتو، چورا او دیراوت ولسوالیو کې ترسره شي. د اورزغان ولایت اوسیدونکي وایي دا شکار دی خو باید مخکې شوی وای. تر دې وړاندې د اورزغان ولایت روغتیایي چارواکو ویلي و چې که ژر تر ژره د شری ناروغۍ په وړاندې د واکسین کمپاین ترسره نشي، ویره سته چې بشری ناورین رامنځته شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
درنو مشرانو، پلرونو او مشرانو ورونو او میندو، ټول خبر سي چې د پولیو واکسین راغلی دی.
د پولیو او د شری ناروغي رضاکاران دي چې تر شپږ میاشتو ځنډ وروسته د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې په یو شمیر کلیو کې ګرځي.
ټول میندې خبرې چې د پولیو او د شری واکسین راغلی دی، ټول خپل ماشومان
دوی له لټ سپیکرونو څخه ګټه اخلي، ځکه د طالبانو له لوري د کورونو دروازو ته د ورتګ اجازه نه ورکول کېږي. نو مجبور دي چې خلک او ماشومان د لوډ سپیکرونو لارې خبر کړي او مسجدونو او یا هم نورو کوټو ته راوبولي. د اورزګان ولایت په امیر اختیار ریاست کې د پولیو د برخې مسول محمد نبی محمدی ازادي راډیو ته ویل چې د یاد کمپاین پر مهال به شاوخوا 3500 ماشومان په مرکز ترینکوټ او درې ولسوالیو کې واکسین سي.
اورزګان ولایت کې بس په څلور ولسوالیو کې جریان لري، یعنې شو سوي دي. د دې په اړه که د توې د دې ګټه یو کوم خو کمپاین لمو باندې دې کې راشي، نو تاسو عام خلک په دې باندې نه پوهیږي د شری او بل د پولیو دی. دا د پیلو موږ ته وایي چې د پاز د پاره د ماشوم نو دا دوه سره په خپل کې دین چې راته رسولور ور فوري کې دراوت را چې نه ارتو په دې مرکز ترنکوت په دوه کې جریان لري.
محمدی زیته وی چې دا کمپاین به د ازل مسجد په مسجد نه بلکې سایت په سایت تر سره سي، یعنی لدی ورسته به د مسجدونو ترڅنګ رضاکاران د خان کوټي او د دې ترڅنګ یو شمیر نور غسی متور کلایسي چې خلک په ښکړی ډیر استوګنه کوي. د پداسیال کې د چې په اورزګان ولایت کې د پولیو د ناروغي ترڅنګ د شری ناروغي هم په دغه ولایت کې په دې ورستیو کې د ماشومانو ژوند تریخ کړی دی. څو ورځې وړاندې د اورزګان ولایت یو شمیر روغتیایي مسولینو ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ولایت ولایتي روغتون ته په ورځني ډول له شلو څخه تر دیرشو پورې په شری ناروغي اخته ماشومان وروړل کیږي. د اورزګان ولایت روغتیایي چارواکي زیاتوي چې په تیر او روانه میاشت کې د ګڼو خلکو عارضي او لیکونه ترلاسه کړي دي چې په خپلو سیمو کې د پولیو او د شری ناروغي د واکسینونو غوښتنه کول. د اورزګان ولایت اوسیدونکو بیا د یادو کمپاینونو هرکلی کوي، خو وایي چې یاد کمپاینونه باید مخکې تر سره سوي وای. دی وایي په دغه ولایت کې د شری ناروغي په دې وروستیو کې سلګونه ماشومان د مرګ تر پولې ورسول. دی غوښتنه کوي چې دا کمپاینونه د کور په کور تر سره سي. د ترینکوټ یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل.
نو می حیدر دی شریش کله نیول بیا د شپخانه د انتقالی حالت زنی مشمه د استوی چکله بیا د پچ پمرز باندې مختصي وی بل اخر دغه شری د نورغی عمل خپل ژوندوم د لاس ور کړی او بالکل ست شری وسوم دوام لري اوسته. نو خوشاله خو ډیر زی هو ځکه چې دغه شری د نورغی د مخنیوي کیږي او بل کور په کور باندې مثلا کولای ست چې هغه مشمه چې پچ وخلی یا په شری اخته باندې هغه واکسین کوتر څو به یو اسانی دی چې خويند یا هغه مې چې مثلا نس کولای لاس رسې شپخانه هغه ولایتي روختون ته لري یو داغه وسګل وتر ما پینځه سوي او بل بدغه شیر د نورغي څخه د مشمان د تلو تل لپاره جوړ سوي.
د دې کمپاین د واکسین د کمپاین شروع سوي د جس خمر ډیر خوشحالي ځکه چې د شیر نورغي وس به ډیر سوي ده. نو کچيري دا اوس خو دې کو په مسجد په مسجد ګرځنه ک د دې دا کار یو کار وکي چې کور په کور وګرځنه د ټول دا به تر ده چې کور په کور وګرځنه.
د اورزګان ولایت روغتیایي مسولین له خلکو غوښتنه کوي چې په دې ورسته د اورزګان ولایت روغتیایي مسولین له خلکو غوښتنه کوي چې په دې کمپاین کې د ورسره مرسته وکړي تر څو ماشومان یې له واکسینونو به برخې پاتې نشي.
د
روختیا نړیوال سازمان سوای
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دی
د هیواد د ځینو نورو سیمو په څیر په غزنی کې هم د نیالګیو کښېنولو ملي کمپاین پیل شوی دی په دې ځای کې سیمه ای چارواکي وایي په پام کې لري چې د پوهنتونونو جوماتونو ښوونځیو او ادارو ترڅنګ په ډیری ځایونو کې نیالګي کښېنوي ترڅو یو سمسور زرغون او ښکلی چاپېریال ولري په دې اړه هم راپور لرو
یکی از عناصر مهم سرسبزی معلوم است که نهاشانی است
محمد شویف د غزنی ولایت اوسیدونکی دی نو مولای وای دا یوازې د حکومتونو دند نه بلکې د ټولنې د هر وګړي نر شذی واړو او زاړو ایمانی افغانی او وطنی وظیفه ده چې د وطن په زرغونولو کې ونډه واخلي هر سړی چې هر چیري وسرسیږي یو نیالګی دښنوي
بیستو مهوت روز ملی نهالشانی است
د کټ میاشتې شلمه نیټه په هیواد کې د نیالګیو ملی ورځ ده د دولت تر څنګ دی ټول وګړي لاس سره ورکړي او د نیالګیو په کینولو کې دی ونډه واخلي او دا د یو فرهنګ جوړ کړي ترڅو زموږ هیواد زرغون شي
کشور مو سرسبز شوه
شاغلی شعیب زیاتوی نه یوازې دا چې هر کس یو نیالګی کښېنوي بلکې د هغه نیالګي ساتنه او پالنه دي هم وکړي دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو کالو څخه د کب میاشتې شلمه نیټه د نیالګیو کښېنولو ملي ورځې ته ځانګړې سوې چې د سمسورتیا او زرغونتیا په موخه په ټول هیواد کې د حکومتونو ترڅنګ بزګران او عام وګړي نیالګي کښېنوي دا غزنی په تخنیکی پوهنتون کې هم د کب میاستې په شلمه نیټه د نیالګیو د کښېنولو د کمپاین پرانیسته وسوه په دغه پرانیسته کې د طالبانو د حکومت د سیمه ییزو چارواکو تر څنګ د غزنی والی هم ونډه اخیستې وه دی په خپلو خبرو کې وویل په پام کې لري چې د پوهنتونونو جوماتونو ښوونځیو او ریاستونو تر څنګ په ډیری ځایونو کې نیالګي کښېنوي تر څو یو زرغون او ښکلی چاپېریال ولري حکمت الله مهران په دغه ځای کې د چاپیریال ساتنې ریاست سرپرستی نوموړی وایي د تیرو کلونو په رنګ بساش هم په زرګونه نیالګي کښېنوي چې دغه نیالګي د غزنی ښاروالۍ د کرنې ریاست او همکارو موسسو په مرسته برابر سوي دي
دا کمپاین د ثقافت اسلامي د ساحې نه شروع او مرکز په مختلفو ساحو کې حتی تر ولسوالۍ پورې به دوام لري د دې دا کمپاین دوام پروګرام په دولتي پوهنتون کې دی ټول عام المنفع ځایونه مکاتب مساجد او نورو ځایو کې دا نیالګي کښېنول کېږي
نو مواړی وایي د نیالګیو کښېنول د یو فرد او ارګان ذمهواري نه بلکې د ټولنې هر کس مسؤل دی تر څو د چاپېریال ساتنې په اړه ایماني وجداني او وطني دنده ادا کړي ښاغلی مهران وایي که موږ نیالګي کښېنو د هغې ساتنه او پالنه وکړو نو موږ به یو سمسور ښکلی او زرغون چاپېریال ولرو چې سمسور ښکلی او زرغون چاپېریال بیا د ټولنې او د ټولنې د وګړو لپاره د ناروغیو د مخنیوي د هوا په پاکوالي او د ورښتونو په زیاتوالي کې ښه رول ترسره کولی سي دا په داسې حال کې ده چې په غزنی مرکز کې په تیرو کلونو کې هم په زرګونو نیالګي کښېنول سوي وو خو د جګړو ناامنیو او د طالبانو د ځینو محدودیتونو له امله په ولسوالیو کې دغه کمپاین چندان ښه نه ترسره کېده
زاد دل سفر د نګرهار ولایت برهار ولسوالۍ نه د دولت آباد د سیمې نه خبرې کوم د دولت آباد ځمه کې هیڅ کومک نه دی شوی یو ملک دی چې هغه نه مونږ پوښتنه وکړه نه چې ورونه دا مونږ سره کومک ولې نه کړي نو هغه په دې وینا کې مونږ ته داسې وویلي چې مونږ ته شپږ دېرش کاټه را کړي دي او مونږ هغه غریبانو ته توصیه کړي په دغه سیمه کې چې دی اته سوه کورنۍ شتون لري ته داسې ووایه چې شپږ دېرش کارتونه به بیا څو سوه کورنۍ له ترکه به ورسوي نو مونږ د لوډپاړو چارواکو او د اماراتو نه دا غوښتنه کوو چې په دې باندې غور وکړي او دلته ډېر مظلومان او غریب او بې وسه خلک دي ناچاره خلک دي کونډې دي یتیمان دي په دې باندې غور وکړي مونږ دا غوښتنه کوو د تاسو نه چې ورو په دې باندې غور وکړي مونږ یو چاره امارات راغله ان شاء الله کار به وشي خدای تعالی به مونږ باندې رحم وکړي امارات چې راغله په مونږ باندې هلته وتړله وسلام
زما یو پیغام دا دی اسلامي امارات څخه زابل ته پیغام پیژدم مې نوېب دی دغه کوم مرسته چې زابل ته راځي هغه ټول په واسطو دي یا په شناخت وشل کېږي د قوم له لحاظه وشل کېږي یا د پلانکي خان په نامه باندې وشل کېږي. زما د امارت له مسلم څخه دا غوښتنه ده چې زابل ته توجه وکړي، بالخصوص هغه ولس زیات توجه وکړي هغه غریبان دي له غربت سره مخ دي. نو دغه زما پیغام دی که اسلامي امارت مسلم ته ورسېږي. سلام، السلام علیکم. دا ظاهری راډیو ته وروره مرده دینی عالم په صفات باندې ګرځي چې مسته هغه کومه مناسبه خدمت هغه په تکي کتابو کې او په عربي کې او کله چې په نورو محاکمو کې و غیره دغه شان یو دغه ادارات ته ستاسو دلاري باید مسته وظیفه ملال شي. د هلمند ولایت ته موږ خبره در سره کوو. بیا کثیر موږ سره تاسو مرکه غواړي د هغه وخت موږ کېدلی شو چې نوم درته مشخص کوو. السلام.
درنو اوریدونکو، د روان خبرونه په دوام کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام خبرو چې پرون په مستقیم ډول خبر شوی، خو اوس مو رابولم د دې سات لاندو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د امریکا په ګډون د حقوق هیوادونو چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې جګړه کړې و غوښتل چې نور دی پر افغانستان له فشارونو لاس واخلي او د دې هیواد له حکومت سره دی د همکاري لارې یوسي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي ټول هغه کسان چې د تورخم او سپین بولدک په دروازو کې بند پاتې دي کولی شي په روانو درو ورځو کې خپل هیواد ته ستانه شي. اوکرایني چارواکو پرون ول چې په چیرو ولسو ورځو کې پر اوکراین د روسیې د يرغل په لړ کې لښته لژه نه اویا ماشومان وشل شوی او کابو سل نور جوبل شوی دی. د اوکراین استخباراتي ادارې پرون شنبه روسی ځواکونه تورن کړ چې کیف ته نشته پر هغه کاروان بریټ کړی چې شزي او ماشومان یې وکړي ایستل. او د ناتو سرمشي یانس ستولتنبرګ ویلي دی چې روسیا ممکن په اوکراین کې له کیمیاوي وسلې کار واخلي او کې دا کار وکړ نو به یو جنگي جنایت وي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانم د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ازادي رادیو د نن ورځې په دې ترشناس ملاندې خبرونه کې په جرګو او د لویو مسالو په حل کې د هغو په رول خبرې کوو. پروند خیبر پښتونخوا په بنو کې د ډیورن د پوری غاړي د پښتنو د سلګونو استادو په ګډون او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بلنه قومي جرګه پیل شو چې لا هم دوام لري. د جرګې د برخوالو په وینا په دې جرګه کې پښتنو ته په ورپیښو مسأله لکه تروریزم خبري کیږي. د جرګې برخوال وایي کله چې رسمي مراجع د دوی ستونزو ته ځواب ونه ویل شي یوازینې مرجع چې د دوی ستونزې حل کول شي هغه جرګې مرکې دي. په افغانستان کې جرګې اوږد تاریخ لري او د افغانستان ډېرې لوی مسالې د جرګو له لارې حل شوې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په وروستیو ورځو کې په یوه مرکه کې وویل چې طالبانو ته پکار ده چې د مشروعیت د ترلاسه کولو د دایمي ثبات او د اساسي قانون د تصویب لپاره لوی جرګه دایره کړي. طالبانو تر اوسه پوری د لوی جرګې د جوړېدو یا نه جوړېدو په اړه څه نه دی ویلي، خو یو شمېر خلک بیا وایي چې په اوسنی عصر کې د زعیم د انتخاب د اساسي قانون د تصویب او د نورو لویو مسالو په اړه د پریکړې لپاره تر ټولو ښه او قانوني لار انتخابات او ټول پوښتنه ده. په روانه خبرونه کې د جرګو مرکو د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې په رول او همدارس د بنو د قومي جرګې په اړه لخپلو ملمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونې ملمانه دي د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي سلاکار شهزاده مسعود، همدارس د سیاسي چارو کارپو عبدالحق حماد او د په بنو کې د پښتنو د قومي جرګې له تنظیمونکو څخه ډاکټر برکت شاه کاکړ تر دې دمه زموږ د دوه لومړني میلمانه حاضر دي د ټلیفون لاري را سره دي همدارس مو آجی دین محمد او د شار جوړونې له پخواني وزیر شاغلی یوسف پښتون سره خبرې کړې دي چې په خبرونه کې به ګډون کوي خو تر اوسه پورې ټلیفون ته ځواب نه دی ویلې. خو لومړی شاهزاده صاحب مسعود تاسو تر کلی وایم افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی ویلی چې په اوسنوي شرایطو کې د افغانستان د ستونزو د حل کولو او د دولت د مشروعیت لپاره باید لوی جرګه دایره شي. تاسو د شاغلی کرزی د دې نظر په اړه څه فکر کوئ؟ آیا امکان هم شته وکنه؟
فروان صاحب، زه په دې باور باندې یم چې افغانستان په دغه باندې یو خاص شهرت لري چې د جرګو او مرکو وطن دی. دا اوس هم په افغانستان په زیاتره ولایتونو ولسوالۍ کلی باندو کې اکثره خلک د خپل مسایل د جرګو د جرګګۍ له لارې حل کوي، اما په لویو ملي مسایلو کې چې لویه جرګې ته تاسو اشاره درلودله، د تاریخ په اوږدو کې موږ لویو ملي مسایل د لویې جرګې له لارې حل کړي دي. نور لویه جرګه یا جرګګۍ په افغانستان کې منل شوی اصل.
یعنی تاسو دا امکان وینئ چې طالبان به لویې جرګې ته مراجعه وکړي؟
زه فکر کوم چې د ولسواکۍ یو اصل خو انتخاباتي، په کدی چې انتخاباته ته یا ریفرندم ته شرایط نه برابر، نو د تر کومه نه به سره خلا راشي دا هغه دغه یو جرګه چې هغه په واقعي باندې ملي جرګه ای چې د افغانستان د هر ګوټ څخه استازي پکې، یعنی هر افغان خپل نسبی نمائندګي باید په جرګه کې وویني. د یو ملي کمیسیون د خوانه کده یو جرګه جوړیږي، زه فکر کوم چې د خلکو اراده په دې کې تمثیلېدلی شي.
شاغلی حماد صاحب، تاسو فکر کوئ؟
بله، جرګه په اسانی تاریخ کې، افغانستان په تاریخ کې هغه مرجع پاتې شوی دی چې مسائل جهاتونو نوی حل کړي، بیا وروستۍ مرجع دی هرې سختې یا د لویې مسلې هغه جرګه وي. جرګه په اسلام کې یو لوی اصل دی چې په عربي کې ورته شورا وایي. د همدې اصل د ارزښت یو نښه دا ده چې د قرآن کریم یو مستقل سورت د شورا په نوم باندې نومول شوی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د الله جل جلاله له طرف څخه به ورته په هر موضوع کې وحی کېدله، راهنمایي ورته کېدله، او د دې اړتیا نه درلودله چې هغه د یو بل چا څخه نظر واخلي. لیکن د دې له دې امله چې شورا یا مشوره کول دا یو اصل دی او یو ارزښت لري او په دې کې خاص برکت وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعالی جل جلاله قرآن کریم کې څو ځای ویلي دي چې یو ځای ورته امر کړی، څو ځای د مسلمانانو توصیف شي بیان کړی، او هغه کې د شورا خبره کړې ده. په عربي کې یو متل دی وایي: ما ندی ممنست شعره، وای څوک چې مشوره وکړي هغه نه پښیمانه کیږي.
آیا په اوسنیو شرایطو کې تاسو ضرورت احساسوي؟
دا اوس چې د اسلامي امارت کوم نظام روان دی، دا خپل د شورا نظام دی، دا کده وزیرانو شورا ده، کده علماو کوم پښتوانه ده، دوی تر شا دا خپل یو نه و د شورا حیثیت لري. کله په یو هیواد کې تحول راشي، الته تر یو وخت پورې د دې ارتیاوي چې هغه کوم جهت حاکم شوی وي هغه د خاص ګروپ په مټ باندې واګي په لاس کې ونیسي، او تر څو پورې چې حالت نورمال کیږي هغه نظام چارې پر مخ وړل شي. لیکن په ورسته کې چې نظام چې حالت نورمال شي، ثبات دایمي شي، دغه چې یو شی په اسلامي امارت کې شته.
نو اسلامي امارت خو فعلا وایي چې ثبات په سلو کې ټینګ دی، په ټول افغانستان حاکمیت لري، کوم امنیتي ستونزه نشته، نو بیا مشکل په کوم ځای کې دی؟
بله بله، ځکه ټینګ دی چې همدغه ګروپ حاکم دی، همدغه یو خاص جهاد چې د شل کالې مبارزه کړې ده، دا حاکم دی، ځکه ټینګ دی. او کچېرې دغه ګروپ واګي پریږدي او نور څوک را داخل کې، موږ تاسو په یوه ډول شل کالې امریکایي اشغال موجود و، دلته ډیر خطرناک استعمار ریښې کړی وي، او دا اوس هم د هغه ریښې لا هم شته په افغانستان کې، لا هم د دې ضرورت.
یعنی تاسو فکر کوئ چې طالبان بیره لري که چیرته خلکو ته واک وسپاري؟ یعنی لوی جرګم په یو شکل انتخابات دی، که خلکو ته موقع ورکړي چې دوی خپل انتخاب ولري، بیا به نور رامخ کې شي، هغوی به په حکومت او په دولت کې ځای پیدا کړي.
ګورې په نړۍ کې چې هر ځای تحول راغلی وي معقوله لارې دا وي چې تر څو وخت پورې هغه چا چې واګي ترلاسه کړي وي بالخصوص د زور د لارې یا د مبارزې د لارې هغه باید تر یو څه وخت پورې پاتې وي. دویمه خبره دا ده سروان صاحب محترم چې په ضعیفه هیوادونو کې د انتخاباتو پروسې معمولا د لویو د قوي او اقتصادي او هغه استعمارګرو هیوادونو په لاس کې وي دغه د انتخاباتو پروسې تر څو پورې چې یو هیواد کاملا د ټولو اړخونو څخه مطمئن شوی نه وي معقوله هم نه ده. په نړیواله سطح کې تاسو د نړۍ تاریخ وګورئ په اوسني معاصر تاریخ کې هلته د زعامت انتخاب موضوع
لیکن همات صاحب دلته اوس کوم شته چې شاغلې کرزی اشاره کړي مسله دا نه ده چې اوس تاسو په حکومت کې خلک درګړ کی بلکې دا ده چې یو مشروعیت یو نسبی مشروعیت پیدا کی دا چې دنیا د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني دوی وای دا یو ډله ده په زور راغلې د حکومت نیولې ده یو جرګه د عقل دی ته یو مشروعیت ورکول شي یو اساسي قانون پکار دی چې باید تصویب شي په اساسي قانون په تصویب کې خو دا مشکل نشته چې د طالبانو سره به نور خلک شریکی جی په واقعي او په ځواکي
د مشروعیت موضوع کسړی انصافا فکر وکړي دا په دې حال ده چې یو ډلې امکان نه لري چې هغه په یوازې ځان باندې اته څلوشتو هیوادونو ته ماتې ورکړي په نظامي ډګر کې د دې تر شا ملت ولاړو دا اسلامي مرسته
خدغه به ثابته کوي دغه ثابته کوي ولې مشکل پڅ کېده که تاسو خدغه ثابته کوي دنیا نه در سره مني که تاسو سلواري مو وي دنیا نه مني که منله خطر اوس به وي هیواد ستاسو حکومت پر رسمیت پیژندلې وو
تروان څه فکر کوم چې موږ تاسو په سیاست باندې پویلو چې د دنیا یو هغه ظاهري مطبوعاتي غشتنی دی یو د پردي تر شا خپل اهداف دي دا نه دنیا زموږ د ملت د د د د ګټو د لامل مړه ده او نه دلته زموږ د غمخوار دي دوی که غمخوار وای دا شل کاله به دلته دغسې یو حالت نه راوست د دغه فشارونو تر شا نور اهداف دي لیکن د دې هر څه سره اسلامي امارت ویاندویانو په صراحت سره ویلي دي چې موږ د جرګې ارزښت ته قایل یو او په مناسب وخت کې کېدلی شي چې د جرګې څخه استفاده وشي زه چې څومره خبرې هم تروان سي محترمه دا اوس هم دغه یو 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 زمینی کار روان دی چې د جرګې د تشکیلاتو د باغی فدایي چارو باندې کار وسی او د نړیوالو دغه ظاهري کم دلیل چې یادېږي دا هم د فکر لسی زه فکر کوم دا ډیره ستونزمنه موضوع نه ده موږ تاسو په نږدې راتلونکي کې وینو چې دا موضوع به هم حل شي.
بله شاهزاده مسعود صاحب د امدا چې تاسو وایئ چې د ملت استازي د ملت استازي به څوک ټاکي کله چې هم بیا جرګې کومه فیصله کړې ده او دی واکمن خوشنه او غیب نه ده منلې
ګور یو خو هغه مشورتي لوی جرګې دي چې هغه فیصله خو نور الزامي نه دي د واخ حکومت یا د واخ ضمانت کمنې کینه منې ځکه چې مشورتي جرګې یو هغه دوتیزه انانوی لوی جرګه دغه فیصله الزامی زموږ خو دا اوس هم منځ یو افغان زموږ پښنه داده چې دغه سی او دوتیزه انانوی لوی جرګه یی چې هیڅ افغان دغه نه احساس محرومیت ولي کی یعنی هر افغان چې د هر ژبې وی چې
دا به څنګه کېدای شي چې غړي انتصابي وي یعنی دولت راغوري حاکم دولت راغوري څنګه به د خلکو استاد تو پوره کوي
څاروان څه د دغه د شلو کلو تجربه سره شریکوم په د شلو کلو کې ډیره جرګې راوختل شولې حتی په دوا یا درې جرګو هغه څنګه غړی زوما یعنی کایو کس یا دوا کس په دارالانشا کې چې د دولت کسانو نور اکثره ترکیب ملي وو اکثره د خلکو چې هغه د حکومت نه بیرون یا د حکومت کې کوم رسمیت
مثلا پم دغه جرګو کې د طالبانو استازي نه ولاو دا اوس ټوله منی چې طالبان د ملت وی برخه استازي توپ کوي
موګم دغه خبر پاغه وخت به مویل چې دا جرګه نیمګړتیا په دې کې ده چې باید طالبان استازي په دغه جرګه کې یعنی رښتیا هم چې هغه به پوره جرګه نه و اما په اوس وخت کې خو افغانستان ټول د طالبانو د حکومت باندې ده یعنی په دغه وخت کې چې څوک د مننه د کور د نه دی که د کور نه بیرون دی او په شکل د اشکالو ناراضه دی هغه هم باید د جرګې تر دعوت شي. زه فکر کوم چې جرګه یو بهترین لار به وي په د اوسنۍ شرایطو کې لکه څنګه چې جناب ورته انتخابات ته اشاره درلوده یقینا دغه انتخابات نه چې د پخوا د جمهوریت وخت شوی دی زه خپل هم ملي افغان خاطره مزن لرم شفاف انتخابات نه و پکې مداخله پکې وي، خلکو سرتاسری شرکت نو پکې کړه. یعنی هغه انتخابات چې باید شفاف وي او سرتاسری، متاسفانه نه وو. نو اوس هم که هغه شرایط دغه ته برابر نه وي، نو بیا بله معقوله لار نشته چاپ له دې نه چې یو دودیزه عنعنوي ملي لویه جرګه راوخته.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي راډیو ترشنه اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په جرګو، مرکو او لوی جرګې خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي شهزاده مسعود چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي سلاکار دی، همدارس د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی عبدالحق حماد. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل، د خیبر پښتونخوا په بنو کې هم یوه قومي جرګه رابلل شوې ده. د دې جرګې یو برخوال او تنظیمونکی ډاکټر برکت شاه کاکړ همدا شیبه د ټلیفون لاره را سره دی. ډاکټر صاحب، په بنو کې د رواني جرګې مقصد څه دی؟
په بنو کې د دې جرګې په خپل باندې وختي هم پر ټولنیز رسنیو په دغه باندې خو تبلیغات او د دې کوم بنیادی کوم بیانې چې دغه مخته راغلي ده. بنیادی مقصد د دې را دي چې پښتون افغان وطن ته ورپیشي چې کوم ستونزې دي، خصوصا د امنیتي او د یادم په چکمه پتیرو سلویرست قانون کې چې کوم د پرله پسې او دوامدار جنگونو یو لړۍ پاتې شوی ده، او د هغه چې کوم اثرات دي د پښتنو پر اقتصاد باندې، د پښتنو پر ټولنه باندې، پر کلتور باندې، په دې پر تشخص باندې.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي. لومړی حماد صاحب، کدی د ورستی اوریدونکو په خبرو تفسیر وکړي. دوی وایي چې باید قانون معلوم شي، باید خلک پوه شي چې څه قانون دی څه نه دی. که ترڅو چې قانون نه معلوم، هیڅوک هم ناظریږي چې په داسې هیواد کې چې قانون معلوم نه وي هلته پانګونه وکړي. د ټپي موضوع خو په دې ورستیو کې مطرح شو. آسیایي پراختیا بانک وایي چې په غسې یو هیواد کې پانګونه نشي کولای چې نړیوالو په رسمیت نه وي پیژندلی.
دوی ته دومره وایم چې د اسلام او د مسیحیت او نورو دینونو تر مابین یو لوی توپیر دا دی چې اسلام د نظام دین دی. د اسلام په چوکات کې د نظام د هر برخې لپاره خپل مقررات او اصول او طرز عملونه موجود دي. دا اوس په افغانستان کې د اسلامي نظام چې زموږ د حنفي فقه یو برخه ده، دا د همدې پرانا کې فیصلې او نظام چارې پر مخ دي. لیکن دا چې یو مدون اساسي قانون د عمل سي د همدغه قوانینو په چوکات کې او یو د عصر مطابق اغه تخنیکی خلونه او دا ټول پکې ځایتوی په دې باندې کار روان دی. په تیر دوره کې تاسو ولیدل د بوند کانفرنس وروسته په یو سره د دې شدل تدیر امکانات وړر ټول دنیا دخیل ولا افغانستان په قضیه کې، لیکن موږ یوازې په درې کلونو کې وکولای شو چې اساسي قانون تدوین سی او بیا تر دې کلونو پورې لا هم جنجالونه پاتې وو. نو په هغه د استراري حالت ترکچی پوری د اسلام ټول اصول قابل اجرا دي او دا اوسنی نظام دغه په چوکاټ کې مختزي، لیکن مدون او به حیثیت یو اساسي قانون رسمي دی باندې هم کار روان دی.
یعنی فعلا افغانستان مدون قانون نه لري،
داسي قانون لکه چې اساسي قانون نوم ورکو او هغه چاپ شوی وي مطبوع شکل وي، داسي یو شی تر اوسه پوری مخته نه دی راغلی، لیکن د بل سیستم باندې هم کار روان دی. امید ده چې په لاندې وخت کې به کمیسیون هم تشکیل سی او په دې باندې به کار په قانون په رسمي توګه پیل سی.
شاهزاده مسعود، دی اوریدونکو نظر دا و تاسو مخکې ویل چې باید لوی جرګه د دې لپاره هم جوړ شي چې په قانون غور وکړي او معلومه کړي چې افغانستان کوم اساسي قانون لري. خو دی اوریدونکو نظر دا و چې شرستن و قانون تزارورت سده.
بله جناب سروان سوز خود اقا خبره کیگی چه مقد شریعت مطابق کار فیصلی که او اما لگه تنگه چه اماد سه ورد شرعت روزله مقد یا داریم قانون اخو ضرورت لرو، اما کداسی یا اراده ای که بس قانون جور شی او چه بازدر کرده جور شی از ما تا هم بنده بیا هم دابا ده لوی جرگه لطریقه تصویر کیجی. در فکر که اومد ده لوی جرگه پا جوریدو سر دیر مهم مسائل حل کوله شو. زه امیدوارم لکه څنګه چې حماس صاحب ورته اشاره درلودله، زم دغسې یو علایم جرګې وینم چې دوی داسې فکر لري چې دا جرګه جوړه شي. خدای دې وکړي چې په واقعي معنا باندې دغه سې او ملي لویه جرګه جوړه شي چې د نړیوالو باندې معنی هم نور ختم شي او هغه د مشروعیت مسله هم حل شي. نور موږ بیا کولای شو چې نړیوال مشروعیت هم په ډېر اسانتیا سره ترلاسه کړو. زه فکر کوم چې هغه بهترین نه بهترین لار خو
آغا میر صاحب چې جرګې به جوړ شوې ډېر مصرف پی وشو لیکن هیڅ نتیجه یې ور نکړه. دی وایي چې که چېرته غواړي چې د خلکو نظر معلوم کړي او نظام ته مشروعیت ورکړي نو ټول پوښتنه وکړي.
په دې باور یم چې کومې جرګې چې ما په خپل لیدلې دي دغه هر یو په خپل وخت سره نتیجې ورکړي دي. زه به یو ښه بېلګه ورته یاد کړم. په دغه اواخر د جمهوریت کې چې کومه مشورتي جرګه جوړه سوله لیکن د افغانستان خلک یان انتخابي یا غیر انتخابي لیکن خلک راجمع شول د مشورتي جرګې په نوم باندې لیکن د خپل ملک د مصلحت په خاطر باندې د روغ جوړې د سولې په خاطر باندې هغه څلور سوه بندیان شاوخوا د زیات او کم بندیان چې دوی وتر په خاطر باندې خوشي شي. زه په دې باور او یقین لرم چې د افغانستان د خلکو واقعي استازي په داسې یو جرګه کې راټولېږي هغه تبن د خپل ملک د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره داسې فیصلې کوي چې هغه د ملک په ګټه باندې یعنې داسې فیصلې نه کوي چې خدای ماکه هغه د ملي ګټو سره په ټکر کې. هره جرګه په خپل وخت کې اهمیت درلوده او اوس هم دا اهمیت لري او لکه د مخکې ورور چې ورته اشاره درلودله زه په دې باور او یقین لرم چې موږ به تمثيل د وحدت د ملي یا د یوالي د کنګشت تمثيل به هم زیاته ورخی په جرګې کې ډېر حکمتونه شته. زه امیدوار یم چې امارت اسلامي په دغه لویه ملي پروسه کې ژر تر ژره قدم پورته کړي او دغه یو واقعي لویه جرګه راوغوړي چې خپل ملي مسایل هم حل کړي او نړیواله ته مخیو چې افغانان یو موټی یو اتحاد یو اتفاق.
حماد صاحب بلاوریدونکو ویل چې جرګه د دې لپاره مهمه ده چې دنیاوالو ته وښایست چې افغانان یو دي، اختلاف پکې نشته.
زه فکر کوم دنیاوالو دا حقیقت هغه وخت درک کړ چې د دوی وروستی فوزي له افغانستان څخه ووت او په ناڅاپي توګه دوی په ځان پوه شول چې دلته افغان ملت د بهر فرمایشونه او د هغوی لاسپوڅي نه مني. ګورئ یو خبره اساسي زه دا کول غواړم چې یو وسایل دي یو اهداف دي. نړیوال تل په وسایلو باندې ټینګار کوي، اهدافو باندې اهداف ته دومره توجه نه کوي. دغه انتخابات او کلوي جرګه ده او ټاکنې دي، دا ټول د یو نظام د یو ښه نظام لپاره وسایل دي. لیکن دوی انتخاباتو ته فندونه هم ورکول په تیر وخت کې او په فشاریم ډېره درلوده، لیکن دا چې د دې په نتیجه کې بیا کم څه ترلاسه کیږي چې هغه اصلي هدف دی چې هغه حکومت ولید ثبات ته امنیت ته مرکزی حکومت رامنځته کول دي، هغه ته دوی توجه نه کوله. اسلامي امارت برعکس وسایل په هغه طریقه باندې چې نړیوال نورمونه دي په هغه طریقه قدرت ته نه دي رسیدلي، لیکن د یو ښه حکومت ولید چې کوم اهداف دي هغه ټول لاس تر راغلي دي. تاسو دي اوریدونکو د ټلیفوني اړیکو څخه هم معلومول شي چې ولس څومره خوشاله دي.
یو مسله شته حماد صاحب، دا هم باید انکار ونه کړو چې اوس هغه خلک جرأت نه لري لکه مخکې چې جرأت درلود. اوس سولې د ملي مصالحې د پخواني شورا رسیال حاجی صاحب دین محمد د ټلیفون لاره را سره ده. حاجی صاحب ستاسو نظر څه دی؟ د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي دي چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان د ستونزو د حل کولو او د دولت د مشروعیت لپاره باید لوی جرګه راو بلل شي. ستاسو نظر څه دی؟
زه خو چې اختیار خبرې دي لوی جرګې طرفدار ما، خو البته د دې خبرې سره دام وایم چې هغه افراد چې لوی جرګې ته راځي دا باید مواصفات ولري، یعنی په د یو مسلې د خلاصولو یا د سپړلو یا د بیرته راټولولو صلاحیت ولري. داسې وایي خلک نه وي چې هغه یا خپل اخلاقي کمزوري ولري یا نور مشکلات ولري. یعنی ما نظر دا دی چې هغه خلک چې راضي دي لوی جرګې ته دا مواصفات ولري.
دا خو دومه خبره ده حاجی صاحب، دا دومه خبره ده چې د جرګې برخوال څوک څنګه انتخاب شي. لیکن اول پخپل لدی اصل سره تاسو موافق یاست چې په اوسنیو شرایطو کې لوی جرګې ته ضرورت شته په داسې حال کې چې په نړۍ کې نورې لارې شته؟
زه خوایم چې د افغانستان د غونډې علاقې لپاره چې هغه سي مستقیم انتخابات به کې امکان نه لري او کامیاب هم نه دي، نو خو خبره دا ده چې دغه د پوی خلک د ټولنې او هغه وخيار خلک دي چې علما هم دي، د قوم مشران هم دي، د کې هغه پوی چې په یو مسلک باندې پوی دي داخله هم دي، دا راټول شي او په د وسنی وزیر لپاره ټول په شریکه باندې یو تصمیم ونیسي.
په څه باره کې تصمیم ونیسي؟ طالبان وایي اسلامي دولت جوړ کړی دی، خلک ترې خوشاله دي.
د د د خبره خو سید په خپل ځای باندې ده، خو د مدینې لپاره چې ټول خلک په دې ټولنه کې ځان وګوري، په دغه نظام کې ځان وګوري او په خپل فیصلې کې حاضر وي، او یقینا چې دې ته بیا دنیاوال هم اعتبار ورکړي.
یعنی تاسو هم لکه ځینې چې وایي په دې نظر یاست چې وایي که طالبان ترڅو د لوی جرګې یا یو بل طریقه خپل حکومت مشروعیت ورنکي، نو نړیوال به د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني.
دغه دوی خو اکثره د دیموکراسي او دیموکراتیک لارې هغه باندې دغه دي، خو افغانستان شرایط او وضعیت جدا دی، او دلته د افغانستان د دلته داخلك مسلمانان دي، اسلامي نظام غواړي، او د اسلامي نظام د خپل د اسلامي نظام د جوړېدو لپاره هم دا په کار ده چې علما او د قومونو هغه مشران چې هغه رښتیا صالح خلک وي، خو خلک وي، یا هغه خلک چې مثلا یا د تجار په طبقه کې یا د په نور د ټولنې په برخه کې چې هغه پوهه ولري، دا خلک د سر راټول شي، دا به هم د نظام ته مشروعیت ورکي، او هم به د دنیاوالو داخله بند شي چې دا خو د څنګه چې یو ډلې خلکو حکومت نیول دی او ماغو نظام جوړ کړی دی.
شاهزاده صاحب مسعود مخکې حماد صاحب وویل چې طالبانو څو څلوېشي وادونو ته ماته ورکړه، او ځکه چې ملت ورسره وونو اوس هم دوی له حکومت سره ملت ملګری دی. تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې ناراض خلک کم دي؟
دې کې شک نشته چې نړیوالو ماتې وخوړله، سوله چې هغه د خلکو ملي او اسلامي ارمان وو، سوله راغلې ده په ټول هېواد کې، سوله راغلې ده. زه فکر کوم که تاسو نو ډېر جزئیات ته موږ لاړ شو، نو دغه اصل موضوع راشه پاتې کیږي.
یعنی دا خبره تر دې پورې کوم چې مسعود صاحب چې داسې تصور وکړو چې ټول خلک راضي دي، نو بیا جرګې ته ضرورت څه دی؟
ګورئ، یعنی زه وایم چې دغه د مشروعیت خبره ما مخکې مرتشره وکړه، بیا مرتشره کوم چې دغه به اوس نړیواله مخکې خلک وایي چې مشروعیت. زه وایم چې که دغه جرګه جوړیږي، هم د مشروعیت مسله حل کیږي، هم د نړیوالو باندې ختمیږي، او بیا په اوتومات شکل باندې نړیوالو سره ځتی نور باندې هم نه پاتې کیږي.
کاکر صاحب مهرباني،
خبره پر مورام یا دا خبره و چې د ریاست یا د دولت لخوا، مطلب دولت دا جرګه سره وړاندې کوي، نو بنیادی طور خبره هم دا چې د پاکستان په عین کې دننه چې کوم عیني گنجایشونه دي، عین نی شکونه دی په هغه کې د پښتنو، یعنی د پښتني سیمه دلته چې په هر انتظامی یونټ کې د انتظامی کای کې ده، د هغه ستونزې باید چې د عیني او د پاکستان چې کوم دلته اساسي قانون دی، د هغه پر بنیاد باندې هغه گنجایشونه ولټول سي، او بیا د دې پر بنیاد باندې د جرګې چکمه کمیټه د دې بعد چې جوړیږي هغه به د دې جرګې چکم
بنیاد. تاسو د قانون یادونه وکړه، پاکستان اساسي قانون لري، قومي اسمبلی لري، صوبایي اسمبلی لري، یعنی تاسو دیموکراتیک ادارې لري، ولې حل ته د خپل مسائل نه حل کوي؟
نو خو دا خبره ده کنه، اوس فرضاً اوس پدې کې د نن چیرې چې د پاکستان کې کوم کومونه دي، د کومونو د برابرۍ چې کوم بنیادی فورم دی، هغه سینټ دی. نو په سینټ کې سینټ خود مختار کول، سینټ د ایوان زیرین چې ورته وایي د قومي اسمبلی سره برابر راوستل، دغه اختیارات زیاتول، په همدغه کې د پاکستان چې کوم پټش په نامه چې مروادي ته کښنی کوم نه وایو چې په عددی
توګه باندې کوم، لیکن په سینټ کې اکثرا پښتانه اکثریت وي.
خبرم دا ده کنه د سېنات سي کومه دغه د واک دی کنه هغه تر کومي اسمبلی کم دی وس و سېنات ته د مالیاتی امور چې کومي اسمبلی چې دا کنه چې غړي پکښینی کا هغه اوس کو پر وسایلو باندې یا پر مالیاتو باندې خبره کوي نو دا کرازي سېنات باید چې دا دغه ولري دا توان ولري او دا اختیار ولري چې هغه پر هغه باندې سوالم راپورته کوي په هغه کې ترمیم هم وکي او پر هغه باندې بحث هم وکي او دغه رنګ مطلب دلته چکم د وزیر اعظم یا دلته د پاکستان چکم جمهور رئیس دی دغه د ادم اعتماد پاک لبانی سېنات شدی هغه اخترمن سکنه په دې حق لبانی
لنډه پښتنه بل هم دا چې دی وریدون کې و چې په دې جرګه کې د کوم سیمو خلک ګډون لري آی له افغانستان هم څوک درغلی
افغانستان په دې کې خلک غوښتل سوي دي خو پکې ډیر کم راغلي دي پکې ګډون بيخي کم دي نور دلته د سهيلي پښتونخوا تقریبا د هري تپې څخه او د منځني پښتونخوا او د دغه رنګا د خیبر پښتونخوا د بلابیل سیمو څخه د پخوانی چکم د فاټا مجرتویلې د هغه سیمو څخه په ګنشمیر کې دلته خلک راغلي دي او تر دې مهمه خبره ده چې پکې شزمنې سيدي هغه پکې ګډون لري
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب برکت شاه کاکړ په بنو کې د پښتنو د قومي جرګې یو تنظیمونکې همدارس د پخوانی ولسمشر حامد کرزی له سلاکار شهزاده مسعود د سولې د ملي مصالحې د پخوانی شورا له مرسیال حاجی جن محمد او د سیاسي چارو له کارپو شاغلی عبدالحق حماد څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
ازادي او اوریدونکو آزادی رادیو تاسو له راغلیو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.